لري چې اوس مثلا کزه دیو چی د خپل شربت ګڼه مثلا ک سلف سره بیانو ما شاید کې ګڼه یا غو دغه 500 هم بیان نکړای شم کنه یا هغه دغه هم د کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نکوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولسته ګټه رسی شي کلتوري مسایل اړخ ته کو او شپې پرې کېږي
نو دا خو کار دی خو کاشکې چې داسې وشي.
د کسیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل ونه وی وخت یو انجلۍ په یو زلمی مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلۍ د پسرلی په یو خولي ورځ واده شوه او پلار یې د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړي. د دوی ژوند ښه خوشاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمی سره د لیونۍ تنده و چې خوري په سرو زرو بدل کړي. د بخپل میرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. خزه ارزومنه و چې میړه یو کاروبار لرلی. یوه ورځ میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. خزی رښتیا ویل، د هر ورځ د ویالو په غاړه را بوټېدلی سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. خزی میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. خزی ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، خزه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. خزې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګری په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکرار شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خسر ورباندې زوره ورشي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګری لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنیده زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې؟ زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل ته به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوې، خو یو شی ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم در سره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بودایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بودا خو سر لا خبرې نه وي تمامې کړي چې زلمی زومی وویل زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بودا سره سا ویسته وویل ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بودا وموسېده وویل ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دونه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بودا وویل دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړي؟ ځوان ځواب ورکړ هو. بودا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړي، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورت در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او همې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه را ونیوله، ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اړولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې یې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورت وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه را ونیوله او نور بوټي یې وکرل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړې مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل، تنده یې وغوړېد، ویې ویل: فخر در باندې کوم، ډېر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل: اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل: خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نو تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل: ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، وویل: زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه: نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل: هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو خو زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل: ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل: کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل: بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب، ستړی مسې.
خیر اوسې. ومنصب خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی و، او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالقدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله. د هغه وروسته غزنی ته رالمه، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چونچې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه. نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ. ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کړې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب شار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري شار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړه ښځه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، ل څو آثار مو په خبرې ما چې چاپ دي او څو نه چاپ دي. په دې ورستو کې مې داسې ما اوریدلې دي چې ژباړو ته مخه کړې ده. یو څه مو په دې ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعري یو ټولګه مې چاپ ده په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکي، او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو د انګریز په خلاف جنگیدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی چا یاد کړی نه دی. نه دلته په لوی وطن کې نه هلته په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکی چې بیا یو درې میاشتې مې بنده مور باندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د ده داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلی دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و. داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي. د وایس اپ د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلی دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل ډاروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید او قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خو باندې لګیم دغه سینه یم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان ظاهر صاحب، زه نه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډېرې کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوئ، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دا اثر باید وژباړئ؟
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې پاکې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي. بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې د زندانه را ووتم بیا رالم افغانستان ته. نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې، تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم، خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي، او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک م زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویم دای چې موږ ته په ټولنیز او فکری توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې کوم، د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو، نړۍ ټوله په مخه واخسته، اری جی بیت ولاری. نو مام پروفیسور نسیم اڅګزی ته دا خو اسو کو چې د کیمیاګر په نوم یاته پښتو کو، یا لکه د کاپکا نوم ژوریدلی وو، خود د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو، هغه مې مو دغه ته نسیم اڅګزی ته وویل دغه سی چې د ناول وګورم چې زما ټولین ته نوښته مرکی فکری بدلونه مرکی او پزما خلکو ته فکری خوراکه مرکی. نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وجبړم. د تا تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویلي دي، کله بني اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چشره سره جوړ کې. نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ، یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو سره چې زما په لوی هیواد کې، ځکه دا لوی هیواد چې دی موږ ته د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړي هغه شی موږ راوژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو، زرین انځور سلو، الفت سلو، دغه شانم کله کله زما اردو دی څه ازده ده، نو دغه شانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک، مینهناکه خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلي؟
استاد، په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي. او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډیوې، د شاعر سوغات، یو دغسې نور ځینې کیسې چې دي هغه مې ژباړلي دي، وړي دي. خو اوس دغسې یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځینې شیان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم، اردو دانانو ته وښکاره.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوي، هم یې له پښتو بیا اردو ته کوي، شاعري هم کوي، یو شعر مو راته ولولئ.
استاد، ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څېرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلعه را په یادېږي: اکلري څو د پګړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې، حساب وکړي د سړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې. استاد، یو بل بیت را یادېږي: چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر را یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، ورک پردی لیرې د یار وای د دې ښار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نه کړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي، پاته دي کله؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستیو کې چې مړ کېدی، استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه، یو فلسفه یې راته ولیکله. نو استاد، لګیا یمه کرار کرار، خو موږ خوم د اقتصاد عجبه غوندې ګډوډې، کله کله ډوډۍ نسو پیدا کولی. نو انشاءالله دغه شان یې راپاتې دا د پښتانه افغان ولس امانت دی، دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو.
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب.
مننه
استاد، او ډېره مننه،
قربان دي سم استاد، ډېر خوشاله شو.
خوشاله، ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د ښاغلي ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی. لاغره وروسته کاغلی هاشمی شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوژو لاړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. کاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې سرلیکې دی: مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم، چې و به یې لیدلم فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حال خلاص نشه ده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو، اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی مو تر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تېرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی یې موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل، هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام، باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه یې نان و نماز است، بعد از یک نیم بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم ډیپلومونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو، دا طنز تاسې واورېدل. تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره، تاسو ته چې دا کسان راځي، دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست، معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې، د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړئ او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
شکر چرته دنتون شوګری دړې وړې شنا راشلک پستر کوکی می خوښه راشلک پستر کوکی می خوښه پستر زکیم خوب شاید مست جتا دپی غلطو شاید رنگ و رنا دزل می توب شاید زمان تک مل دلے بنتو شاید جن می ننا یہ گخون کبنا راشلک پستر زکیم خوب شاید راشلک پستر گوکی می خوشا چت بلتن شوگری تڑے وڑشنا راشلک پستر گوکی می خوشا راشلک پستر گوکی می خوشا
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
Let's give it a
لادی نوریا مدستر گو لادی اوس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخلے پٹ پو کے پغدل کے.